احمد شبریم د ازادي راډیو په ماښامنۍ خبري مجله کې ستاسو کوربه تخنیکی چاري امانه میرزای مختوری السلام علیکم په روانه خبرونه کې د امریکا د مرستیال ولسمشر سرګندونې لرو چې اسلام آباد ته خبرداري ورکړ چې د ترهګرو له ملاتړ لاس واخلي همدارس به واوري چې د افغانستان د سولې دالی شورا یو مخکښ غړی وای تر بل هر وخت د سولې خبرو ته ډېره هیله پیدا شوې دا او د افغانستان په اړه یو شمېر نور مطالب تر خبرونو وروسته خبرونه فرشته جلال زی اوروي
ازادي راډیو اوریدونکو د ازادي راډیو د نن ورځې د خبری مجلې دروستي خبری مجلې د خبرونو سرخط دا دی چې د امریکا د متحدو ایالاتو د ولسمشر مرستیال وایي د افغانستان د ملي وحدت حکومت د اداري فساد سره ښه مبارزه کړې ده او په افغانستان کې پرمختګ جوت دی د کندهار د میوند ولسوالۍ پر امنیه قمندانۍ نن په حمله کې شپږ پولیس وژل سوي دي او پنځه تنه زخمیان سوي او د برتانیې د بهرنیو چارو وزیر بوریس جانسن وایي سره له دې چې لندن او مسکو په خپلو کې اختلافي مسایل لري د نړیوالو امنیتي ستونزو پر ضد باید په ګډه مبارزه وکړي پوره خبر نو واوري د امریکا د متحدو ایالاتو د ولسمشر مرسیال مایک پنس د افغانستان د ملي امنیتي ځواکونو فعالیت ستایلی له اداري فساد سره مبارزه د شی حکومتداري او د سولې لپاره د سیمه ایزو همکاریو د پراختیا لپاره د ملي وحدت حکومت کارونه هم مهم بللی دي مایک پنس بیا افغانستان ته ورسېد او له جمهور رئیس محمد اشرف غنی او یو شمېر نورو لوړبه چارواکو سره یې خبرې وکړې ارګ پر ټویټر لیکلي چې مایک پنس افغانستان ته ډاډ ورکړی چې امریکا به له افغانانو او د هغوی له حکومت سره مرستې او ملاتړ زیات کړي ولسمشر محمد اشرف غنی پر ټویټر لیکلی دی چې له پنس سره خبرې مهمې وې مایک پنس پر ټویټر لیکلی چې له افغان لوري سره یې د خپل حکومت پر نوې ستراتیژي مهمې خبرې وکړې پنس لیکلی ما په افغانستان کې خپلو ځواکونو ته وویل چې د دې اعلی قمندان تر رهبرۍ لاندې او د هغوی د زړورتیا له امله له زړه ډاډه یم چې افغانستان به آزاد شي امریکا به په امن کې وي او موږ به دا جنګ وګټو مایک پنس بیګا په بګرام کې د خپلو عسکرو په یوه غونډه کې وینا وکړه او د پاکستان په خاور کې د تروریستانو ځالو ته په اشاره کې وویل
تاسو خبر یاست چې تر اوږدې مودې پاکستان طالبانو او یو شمېر ترهګرو ډلو ته پټنځایونه ورکړي خو هغه ورځې لاړې ولسمشر ډونالډ ټرمپ پاکستان ته نوټس یا خبرداری ورکړی که پاکستان له امریکا سره ملګرتیا کوي نو ډېر څه ترلاسه کولی شي او که پاکستان جنایتکاران او ترهګر ساتي نو ډېر څه بایلي
په دې اړه وروسته په خبرونه کې رپورټ لرو د کندهار د میوند ولسوالۍ پر امنیه قمندانۍ نن په حمله کې شپږ پولیس ووژل سو د قمندانۍ ودانۍ ویجاړه سوې ده او امنیه قمندان سلطان محمد نن ازادي راډیو ته وویل چې شپږ سیمه ییز پولیس زخمیان دي
نو دغله لار نه طریقې د ډېر غټه ساده دغله پر کمانې روان دي دغله پر کمانې راغلي دي بیا برته تعقیب سوې دي چې هغه تعقیب ادا دي چې هغه ګډه باندې وسته سوې دي سره پنځه ځای پرندار او وسته سو آئندار یې کار نه کاوه هغه عسکر بیداری وکړه بلې پټېرو وسته چې مزه ته نه ورسېږي
په کندهار کې د نننۍ حملې مسؤلیت وسلوالو طالبانو منلی دی هغه افغان مهاجر چې پرون یې د استرالیا په ملبورن ښار کې خلک په موټر ووهل نن له روغتونه فارغ سو او پولیس پوښتنې ورڅخه کوي د استرالیا د وکټوریا ایالت د پولیسو مرستیال شین پیکټن د جرمني خبري اژانس ته ویلي چې د حملې د هدف په اړه څېړنې روانې دي د استرالیا صدر اعظم ویلي چې د پیښې او تروریزم ترمنځ د تړاو خبر نه دی ورکړ سوی خو هیڅ امکان لا نشي ردېدلی په ملبورن کې په دې حمله کې تر لسو زیات کسان زخمیان شوي وو د استرالیا رسنیو ویلي چې د حملې په تور نیول شوی افغان مهاجر سعید نوري نومیږي او دو دیرش کلن دی په شمال ختیځ افغانستان کې چارواکي وایي د تاجکستان حکومت پرته له دې چې معلومات ورکړي له کندوز تخار او بدخشان سره په ګډه پوله د ولسي افغانانو او د سوداګرو پر ورتګ بندیز لګولی دی د چارواکو په وینا د تاجکستان حکومت پر شیرخان او آیخانوم بندرونو د تجارتي موادو صادراتو او وارداتو ته بندیز نه دی لګولی خو اجازه نه ورکوي چې خلک ورتیر سي البته د تاجکستان لوري افغانستان ته د خلکو پر راتګ باندې بندیز نه دی لګول سوی د کندوز د والی ویان نن ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان د بهرنیو چار وزارت او په سیمه کې د یونما دفتر ته په دې اړه معلومات ورکړي دي د افغانستان او تاجکستان د بهرنیو چار وزارتونو په دې اړه لا څه نه دی ویلي د روسیې ولسمشر ولادمیر پوتین وایي امریکا د جمهور رئیس د امنیت استراتیژي له شدت ډکه ده او ویلي دی چې په خپلو اقداماتو کې به دا ټکی په نظر کې نیسي. پوتین نن د روسیې دفاع وزارت ته په خبرو کې ادعا وکړه چې امریکا او ناټو په اروپا کې د پوځي مقاومت په زیاتولو کار کوي چې د پوتین په وینا تهاجمي او له شدته ډک اړخ لري. پوتین همداراز پر امریکا تور پورې کړ چې د منځنۍ کچې له اټومي تړونه د وتلو دسیسه جوړوي چې هدف یې د لنډ او منځني واټن ویشتونکو اټمي مزایلو پر استفادې بندیز لګول دي. د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر په وروستیو کې د خپل هیواد د امنیتي ستراتیژۍ د اعلان پر مهال وویل چې له روسیې، چین او نورو هیوادونو سره د فوق العاده مشارکت غوښتونکی دی، خو د خپلو ملي ګټو ساتنې ته به اولویت ورکوي. د بریتانیا د بارونی چارو وزیر بوریس جانسون وایي سره له دې چې لندن او مسکو په خپلو کې اختلافي مسایل لري، د نړیوالو امنیتي ستونزو پر ضد په مبارزه کې باید همکار وي. جانسون نن د روسیې د بهرنیو چارو له وزیر سرګی لاوروف سره تر کتنې وروسته په مسکو کې خبریالانو ته وویل
This is a difficult time in the relations between
دوی د روسیې او بریتانیې ترمنځ اوس په روابط په سختو شیبو کې دي. لکه څنګه چې لاوروف وویل، موږ هغه ستونزې لسترګونو سره چولای، موږ دا نسو ګڼلای چې ستونزې نسته، او د اوکراین، لویدیز بالکان یا لکه څنګه چې زموږ صدر اعظم ویلي، د انټرنیټي مسؤلیت یا سایبر سپیس په برخه کې د روسیې له فعالیت سره مخالفت نه لرو. دا په وروستیو 15 کلونو کې اول وار دی چې د برتانیې د بهرنیو چارو وزیر په رسمي سفر روسیې ته ځي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر نن وویل چې له بوریس جانسون سره یې سپینې خبرې کړي چې د دواړو هیوادونو د اړیکو له عادي کېدو سره به مرسته وکړي. او د فلسطیني ادارې مشر محمود عباس وایي فلسطینیان به نور د امریکا له لوري د منځني ختیځ د سولې هیڅ پلان ونه مني. عباس نن په پاریس کې د فرانسې له ولسمشر سره وکتل او تر کتنې وروسته په خبري غونډه کې وویل چې د امریکا متحدو ایالاتو ثابته کړه چې د سولې لپاره په منځګړیتوب کې صداقت نه لري.
دا ازادي راډیو ماښامنۍ خبري مجله اوري.
The armed forces of the United States will remain engaged in Afghanistan until we eliminate the terrorist threat.
د امریکا مرستیال ولسمشر وایي چې ځواکونه به تر هغه په افغانستان کې پاتې شي چې د ترهګرو د تهدید مخه نیول شوی وي. د مایک پنس د څرګندونو جزئیات په دې خبرونه کې در سره شریکو چې اسلام آباد ته هم خبرداري ورکړي. دا به هم واوري چې د افغانستان د سولې د عالی شورا یو مخکښ غړی عبدالحکیم مجاهد وایي چې تر بل هر وخت اوس د سولې امکانات زیات شوي.
رسمی او غیر رسمی دغه چې د افغانستان د دولت او د وسلوالو مخالفینو ترمنځ مثبت پیغامونه تبادله شوي دي.
د کندهار په میوند ولسوالۍ کې د نننی بریجوزیات درکو چې د پیښې یو پوځي شاهد وایي
موږ د غزمې چانګان راځي نو موږ چې ورولار څو چې د غزمې چانګان دې د کرول د توقف و نه کې کرولې په وله بعد هغه مو ټکان پر کړی دي د څلور خواو سره ټکان پر چروس ولا
په نړیوالو موضوعاتو کې به واوري چې د ملګرو ملتو امنیت شورا پر شمالي کوریا د نویو سختو بندیزونو د لګیدو په خاطر نن رایګیری کوي. د امریکا د متحده ایالاتونو مرستیال ولسمشر مایک پنس د تروریزم د ګواښ د لمنځتلو تر وخته په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د پاتې کېدو ډاډ ورکړ او پاکستان ته خبرداري ورکړ چې د ترهګرو لملاتړ لاس واخلي. د افغانستان جمهوریت ریاست وایي چې په ار کې له افغان ولسمشر سره په کتنه کې مایک پنس د افغانستان د پارلماني او د ولسمشریزو انتخاباتو په ترسره کولو ټینګار وکړ. د امریکا مرستیال ولسمشر تیر شپه په ناڅاپي سفر افغانستان ته ولاړ. په دې اړه نور جزئیات له کابل د رحمت الله افغان پر راپور کې.
د امریکا د متحده ایالاتو مرستیال ولسمشر افغانستان ته د خپل سفر پر مهال ویلي امریکا له تروریزم سره په مبارزه کې جدي ده او ځواکونه به د تروریزم د ګواښ د لمنځتلو تر وخته په افغانستان کې پاتې سي. مایک پنس دغه څرګندونې د پنځشنبې په ورځ د باګرام په پوځي اډه کې امریکایي ځواکونو ته په وینا کې وکړې. هغه وایي د ولسمشر ترامپ په مشرۍ امریکایي وسلوال ځواکونه به په افغانستان کې تر هغې فعال وي څو دغه هیواد او خلکو ته د تروریزم ورپېښ ګواښ د تل لپاره له منځه ولاړ سي. نوموړي همداشان په 2012 میلادي کال کې د طالب مشرانو د ځپلو په اړه د اشرف غني څرګندونو ته په ډاډ سره وایي ولسمشر غني موږ ته معلومات راکړي چې په 2012 میلادي کال کې د نورو کلونو په پرتله په مجموع کې د افغانستان په جګړه کې زیات شمیر طالب مشران لمنځه وړل شوي دي. په ورته وخت کې د افغانستان جمهور ریاست د امریکا له مرستیال ولسمشر سره د افغان ولسمشر ملاقات ګټور بولی. د جمهور ریاست د ویندوی د دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوی د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل دواړو لورو د افغانستان پر وخت د پارلماني او د ولسمشریزو انتخاباتو په ترسره کېدو ټینګار وکړ. هغه وایي دواړو لورو د 2010 میلادي کال د افغانستان د امنیتي او دفاعي سکتور د انکشاف او د نشه یي موادو پر ضد د هدفمند مبارزې په برخه کې له لاسته راوړنو ډک کال وارزو او پر وخت یې د پارلماني او د ولسمشریزو انتخاباتو په ترسره کولو ټینګار وکړ. ښاغلی مرتضوی زیاتوي افغان ولسمشر له مایک پین سره په ملاقات کې د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د امریکا ستراتیژي مهمه وبلله او د هغې پر تطبیق یې ټینګار وکړ. د ارګ په اعلامیه کې راغلی مایک پینس د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو لاسته راوړنې او د غراز له فساد سره د مبارزې سولې پروسې سیمه ییزې همکارۍ او ښې حکومتولۍ په برخه کې د افغانستان د حکومت پرمختګونه استایلې دي. وړاندې په اعلامیه کې ټینګار شوی چې د متحده ایالاتو د ستراتیژي اصلي محور د افغانستان سوله، ثبات او سوکالي ده. د پنځشنبې په ورځ د امریکا د متحده ایالاتو مرستیال ولسمشر مایک پینس په یوه اعلان شوي سفر افغانستان ته ولاړ او تیر ماښام یې په ارګ کې له ولسمشر غني او د ملي وحدت حکومت له مشرانو سره وکتل. ښاغلی پینس د باګرام په پوځي اډه کې په خپله وینا کې پاکستان ته خبرداری ورکړل که د وسلوالو د پټنځایونو ساتلو ته دوام ورکړي نو د نوموړي په خبره ډیر څه به وبایلي. د افغانستان ولسي جرګه کابل ته د مایک پینس تاګ او له افغان مشرانو سره ملاقات مهم بولي او ټینګار کوي چې افغان حکومت باید له مخینه په استفادې د ولسوالیو او ولسي جرګې انتخابات په خپل وخت ترسره کړي. د دغه جرګې دوی منشي عرفان الله عرفان ازادي راډیو ته وویل حکومت باید سراسري شفاف او عادلانه انتخاباتو ته لاره هواره کړي.
زموږ غوښتنه دا ده چې داسې تدابیر لاس لاندې ونیسي حکومت چې دوی وشي کولی یو ښه شفاف او عادلانه انتخابات او سرتسري انتخابات ترسره کړي ترڅو وشي کولی داسې خلک چې دوی واقعا د افغانستان نمایندګانې ولسي جرګې ته لاره پیدا کړي.
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو د انتخاباتو نیټه د 1999 لمریز کال د سرطان 14مه نیټه او د جمهور ریاست او د ولایتي شوراګانو انتخابات به په 1998 لمریز کال کې وسی. د ولسي جرګې ادارې پلاوی وای د ولسي جرګې او ولسمشرۍ د انتخاباتو شفافیت د حکومت راتلونکي تضمینوي او په دیموکراسۍ د خلکو باور زیاتوي.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي تدمیچي اماموتو پرون د ملګرو ملتو په امنیت شورا کې د وینا پر مهال هیله څرګنده کړه چې د نوي کال په فبروري میاشت کې د کابل د پروسې غونډه په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره یو نوی فرصت رامنځته کړي. ښاغلی اماموتو ټینګار وکړ چې دا چانس باید له لاسه ونه وځي او زیاته یې کړه چې ملګرو ملتونه په دې برخه کې هر راز همکاري ته چمتووالی لري. د سولې دا فرصت د افغانستان له نظره څومره عملي دی او آیا د دې جګړې شکیل اړخونه همکاري ته چمتو دي؟ احمد تکل په دې اړه د سولې د عالي شورا د اجرایه شورا د غړي او په ملګرو ملتونو کې د طالبانو د واکمنۍ د محل له استازي عبدالحکیم مجاهد سره مرکه کړې. ښاغلی مجاهد د مرکې په پیل کې وویل چې ولې د ښاغلي یاماموتو څرګندونو هیله من کړې.
په دې کې شک نشته چې د افغانستان دولت وسلوال مخالفین نړیواله ټولنه به کوشش کوي چې په نظامي ډګر کې یو بل برتر ځانوخی. خو دا ټول هل ځل د دې لپاره کیږي چې په سیاسي ډګر کې پیشرفت را مختصي ټول پر خپل پیغام کې جوړ غوايي چې افغانستان د قضیه لپاره نظامی حل وجود نه لري، سیاسي حل ته اړتیا وجود لري.
بله، مګر دا خبره خو مولوی صاحب دا خبره خو په داتیرو څو کلونو کې هم امریکایي چارواکو هم د افغان حکومت چارواکو کړي چې دا مسله په جګړه نه حل کیږي. په څه دلیل تاسو وایئ چې تر بل هر وخت زیات اوس د سولې لپاره ښه فرصت رامنځته شوی؟
د دې لپاره دلایل داري چې لوی خو د افغانستان حکومت د سولې د عالي شورا په چوکاټ کې د ننني د ټولو پرګنو علما او سره د قومي مشرانو سره مدني ټولنو سره وسی په معنا باندې د سولې د کلچر لپاره د پوهاوي لپاره خبرې اترې شروع کړې دي او د افغانستان ملت ټول په دې باندې اواز کوي چې اوس دې وخت رارسېدلې ده چې په افغانستان کې سوله او ثبات رامنځته شي. یو دوهم، په رسمي او غیر رسمي ډګر کې د افغانستان د دولت او د وسلوالو مخالفینو ترمنځ مثبت پیغامونه تبادله شوي دي او چونکې هغه پیغامونه لا تر اوسه پورې د پختګۍ په مرحله کې نه دي، نو زه دغه مثبت پیغامونو د تبادلې په اعتبار باندې هم زه ویلی سم چې اوس د دې وخت را رسېدلی دی چې د افغانستان ملت په حق باندې د دې توقع ولري چې په افغانستان کې نوره سوله راتلونکې ده.
ستاسو دغه امید د فبروري تر میاشتې پورې چې د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي ویل چې د کابل د پروسې غونډه به جوړه شي لازم پوښوالي ته رسیږي؟
دا خو د ملګرو ملتونو چوکاټ کې د نینې او د سیمه ییزو هیوادونو په چوکاټ کې د نینې کومې غونډې چې کېږي هغه هم د دې لپاره حکومت کوي چې هغه مشکل چې د افغانستان د حکومت وسلوالو مخالفینو ترمنځ د بې اعتبارۍ مسله ده دغه مشکل د حل لپاره یو لار پیدا کړي د اعتماد یو فضا رامنځته کړي چې د افغانستان په قضیه کې له ټولو نه مهم ده چې یو قوي ضمانتګر وجود ولري او د ملګرو ملتونو موسسه له ټولو نه با اعتباره موسسه ده چې په دې لړ کې د مهم تضمین کننده عنصر په شکل باندې پښه راوړاندې کړي هم څنګه د اسلامي کنفرانس کې ودونه د عراق شیدل په دې میدان کې له ټولو نه زیات اهمیت لري.
تاسو د نورو ارخونو یادونه وکړه ولی یو مهم عنصر چې لپامه نشي غورځول کېدای د ډیرو په نظر پاکستان دی. فکر کوي چې پاکستان هم اوس چمتو دی چې په دې برخه کې همکاري وکړي؟
او پاکستان باندې هم زیات فشار موجود دی. موږ ته د پاکستان سیاست معلوم ده کله چې د دې ملي ګټې په خطر کې واقع کیږي یا بین المللي شهرت ته یې صدمه رسیږي د پدیر اسانی باندې خپل مسیر بدلولای شي او په یو بل مسیر کې ځان اچولای شي. موږ باور لرو چې چیرته په همدغه ډول باندې بین المللي ټولنه چې مشري امریکا حکومت کوي او نور مؤسسات پاکستان په حکومت باندې همدا ډول د فشار خپل جاری وساتي زه باور لرم چې پاکستان حکومت به هم خپل مسیر بدل کړي لکه څنګه چې په الفاظو کې وایي چې په افغانستان کې سوله د ثبات د پاکستان سوله او ثبات دا به په عمل کې ان شاء الله تعالی پیدا کړي.
د افغانستان د سولې د عالی شورا د اجرایه شورا غړي عبدالحکیم مجاهد وویل چې تر بل هر وخت نن سبا په افغانستان کې د سولې خبرو ته هیله زیاتې شوې دي.
ازادي رادیو په ټولنیزو رسنیو کې هم اوریدلې لیدلې او لوستلې سي ازادي رادیو ټکی کام.
د کندهار د میوند ولسوالی پر امنی قومندانې د موټر بم په ځن بشون کې حمله کې شپږ پولیس وژل سوي او 15 نور ټپيان دي. په دغه برید کې چې مسولیت وسلوالو طالبانو منلې د امنی قومندانې د ودانې ډیره برخه ویجاړه شوې ده او د امنیتي ځواکونو یو شمېر موټر او ټانکونه هم سوځېدلې دي. صادق رښتینی د پیښې سیمې ته تللی او دا راپور راستولی.
د کندهار د میوند ولسوالۍ امنیه کمانډان سلطان محمد د پیښې په سیمه کې ازادي رادیو ته وویل چې نن سهار شاوخوا 15 بجې یو ځان وژونکی د چاپجدونکو موادو د ډک هامو ویټانګ په وسیله د میوند ولسوالۍ د امنیه کمانډانی د لومړي نظام کارول څخه تر تیرې دوه ورسته د دې کمانډانی اړوند د محلي پولیسو یو ودانی ته نږدې چاودنه کړې. د کمانډان په وینا په دې حمله کې شپږ پولیس وژل سوي او 15 نور ټپيان سوي دي.
تقریبا شپږ نفر وسارن شهیدان لرو او سره 15 نفر زخمیان لرو. دغه زخمیان د کوکی او د دایس شو د خونو دي واته کا سدي 15 نفر زخمیان لرو. نو دغله لار نه تر کې د ډیر غټه ساده دغله پر کمن را روان دي. دغله پر کمن راغلي دي بیا برته تعقیب سوي دي چې هغه تعقیب ادا دي په غړي باندې وسه سوي دي. سره 15 پرندار او وسه سو آینده یې خار نه کاوه غا سکور بيداري وکړه بلې پټرو وستي چې مزه تنول سي.
په دغه حمله کې د میوند ولسوالۍ د امنیه کمانډانۍ د ودانۍ ډېره برخه ویجاړه شوې او د امنیتي ځواکونو یو شمېر موټر او ټانګونه هم سوځېدلې دي. هغه پولیس چې تر چاودنې مخکې د حمله کوونکو سره مقاومت کړي د پیښې کیسه داسې کوي.
تفراول کرول تیردار سره یو بړې ودرېد اخوا د بازار د پاته ټانګا خاص مرچول مشک چېواله د شرالي تیردار لاس ور کې درېشو درېش کیټا درېش سره کرول وس پنه دواړه کول د نن سو په دا حالات کې تیردار ته لو تکاشه کټه کار دا غزوانی مرګي داخل سودا جاکا او نور د ولسوالۍ فاتره په
دا وخت زمر د غزمې ټانګا درځي نو موږ چور ولار څو څو د غزمې ټانګا دې د کرول د توقف نه کې کرولې پوولې بعد هغه مو ټکان پر کړی دي د څلور خواو سره ټکان پر چروس ول پر مرکز باندې مزخ کړی دي پر مخریوال باندې وغو خپل امدګي ټنګ اخوا ته ولاړ نه دی خو ته راو ګرځاو اخوا ته امدګي چې مزخ وکي امدګي ور مرته ونی ول دا کرول په وانی بس هغه مرچ کم ټکان پر وکړ ول دا عملان باندې.
د دغه حمله مسولیت وسلوالو طالبانو منلی او د زیات شمیر امنیتي ځواکونو د وژل کېدو ادعا کوي. دا پروانه ونی کې په کندهار کې دوهم ځان وژونکي موټر بم حمله د چرامنځ کېږي. د تیرې یک شنبې په ورځ د کندهار ښار په پنځم امنیتي افزه کې د بهرنیو ځواکونو موټریس کاروان ته نږدې د سر په وسیله په ځان وژونکي حمله کې یوه ښځه ووژل شوه او اووه نور ملکیان ټپیان شول.
د افغانستان د اصلاح غوښتونکو ځوانانو بهیر د کابل د ګرنیزون هغه اقدام وستایه چې لمخې د بې پلیټه تورو شیشو موټر او بیا اسناد وسلې راټولوي. په دې اړه نور جزئیات له کابل د رحمت الله افغان پر راپور کې.
د افغانستان د اصلاح غوښتونکو ځوانانو بهیر وای د کابل ښار د امنیت لپاره د کابل ګرنیزون وروسته یو هڅو ښه نتیجه ورکړې او ټینګار کوي چې حکومت باید له کوم امتیاز پرته دغه پروګرام د دولتي چارواکو او زورواکو په ګډون په ټولو یو شان پلی کړي. د دغه بهید د رهبری پلاوی غړي محمد فایز چې د جمعې پورزی د نورو په استازولۍ خبرې کولې خبريالانو ته وویل دغه پروګرام به تر اخره همداسې تطبیق سي.
شما شاهد هستین کی برنامه شانم
هغه وای تاسو شاهدان یاستی چې دوی یعنی د کابل ګرنیزون پروګرام د تیر په پرتله ښه نتیجه ورکړي. دغه پروګرام خوالي په دې کې ده چې دوی هیڅ چاته په امتیاز قائل نه دي، لا ټول سره کا دولتي چارواکي وي او یا یو ادیکاس وی یو ډول چلن کوي. موږ هم نتیز وکونو توایو مستاسو په خوا کې ولاړیو. د کابل ګرنیزون شاو خلص راځوان دي. په کابل ښار کې د بیا اسناد او تورو کې خولرونکو موټرو او بیا اسناد وسلو راټولولو کمپاین پیل کړ. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي چې تر اوسه له 1300 څخه د زیاتو موټرو هیڅ پینې کړې، لسکونه بیا اسناد موټر درولي او یو شمیر بیا اسناد وسلې هم راټولې کړې دي. د کابل ګرنیزون دغه اقدام د جنو زورواکو، دولتي چارواکو او د ملي شورا یو شمیر غړیو لغبرګون سره هم مخسو. د مشرانو جرګې غړي ګلالی اکبري چې په همدې غونډه کې خبرې کولې له ټولو دولتي چارواکو او د ملي شورا لغړیو وغوښتل چې په کمپاین کې د کابل ګرنیزون سره هم مرسته وکړي.
اگر ما خود اصلاح بکنیم
غوی کچری مخبل ځانونه اصلاح کړو کوم له کورونای چارو وزارت او نور امنیتی ارګانونو سره همکار ووسو. زه دا دایم چې ټولنه مو اصلاح او امنیتی ځواکونو سره مو عمرسته کړي. د کورونای چارو وزارت وایي چې په کارونو کې پرمختګ د اصلاح او د سوی تفاهم د مخنیوي په هدف د ملي شورا د غړیو موټرو ته نوی لمبر پلیټونه ورکوي. د دغه وزارت مرستیال ویا نصرت رحیمی ازادي رادیو ته وویل دغه کمپاین تر اوسه بریالی روان دی او په ټولو به یو ډول اپلای کیږي.
مونږ ټولو هیوادوالو ته اطمینان ورکو چې قانون به په افغانستان کې بیا خصوصا په دغه روسي او برخو کې د فلمو د تورو شیشو او نمبر پلیټو په برخه کې او د غیر قانوني سلاو د راټولولو په برخه کې دغه کمپاین چې روان دی دا په ټولو باندې یو شان تطبیقیږي.
له دې وړاندې هم کابل ګرنیزون دې ته ورته کمپاینونه پیل کړي وو خو تر ډیره بریالي نه وو. اوس به ولیدل سي چې کابل ګرنیزون په خپلو کارونو کې څومره بریالي کیږي.
ستاسو پیغام ستاسو غږ.
السلام علیکم، زه د فراه ولایت د بکوا د ولسوالۍ څخه در سره په تماس کې موږ د فراه د جوان صاحب څخه ډېره مننه کوو چې زموږ د بکوا ولسوالۍ ته خادې راوستولې. دا خو یو ډېر ښه کار و چې اوس هغه وطن ته باکې راوستل. خادې راوستل نو موږ د والي صاحب څخه دا خواهش لرو چې د بنګ د خیابات او د بکوا سړک دې هم پوښ چې مننه وسلام.
السلام علیکم، زما خیر ده. غزنی ولایت ګیرو لسوالی څخه خبرات مو له حکومت څخه دایله ده چې ګیرو سړک باندې خلک ژغله چې په دغه کوي جوړه ني کته حکومت دې دوه نام خاري ورته وو چې کانګرس یې واچو لبل وخت بیا خراب یې دوه چې خلاص یې حکومت زمونږ کوي دې مو یې په خوو کته ګیروال دې ته امدګو امدو سي وکونه ګیروان آماده دي تیار خپل سره په خپل جوړوي کته یو دوړانه جلدی فلانی راځي جوړ شي او کانګریس دې واچ نور ان شاء الله جوړه.
ستاسو پیغام ستاسو خپل نظر ده. دا د ازادي رادیو دریز نه ده.
دا ساجی رادیو خبری مجله په منځنۍ صفه 12 پښنی ویب ټوله افغانستان کې اوري او زموږ خبرونه په انټرنیټ کې په ازادي رادیو ډاٹ کام کې نیولې شي. نړیوالو موضوعاتو ته به مخه کړو. د ملګرو ملتونو امنیت شورا به نن د شمالي کوریا په وړاندې د نویو بندیزونو لګیدو په اړه رائے ورکړي. کچیرته موافقه وشوه پر شمالي کوریا به له دغه بندیزونو سره د دې هیواد د تیلو واردات محدود شي او په یو کال کې دننه به په بهر کې خپل ټول کارګران شمالي کوریا بیرته ورغواړي. په دې اړه نور جزئیات له مللی بشیر څخه.
د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن د شمالي کوریا پر وړاندې د نویو وړاندیزونو بندیزونو په اړه رائے ورکوي. په ملګرو ملتونو کې امریکایي چارواکو په دې وروستیو کې د شمالي کوریا د تیلو پر ټولو وارداتو د بندیز لګولو او د دغه هیواد د حکومت د نړیوالو شتمنیو کنګل کولو غوښتنه کړې ده. شمالي کوریا اوس مهال 2 میلیونه بیرل تصفیه سوی تیل واردوي، خو تر بندیزونو وروسته دا اندازه 1500 بیرل ته ټیټېدای سي. د دغو بندیزونو له پلي کېدو سره دوه نور هیوادونه هم اقتصادي ضربه لیدلای سي، او هغه چین او روسیه دي. چین د شمالي کوریا د تیلو شاوخوا بشپړه تقاضا پوره کوي، او د شمالي کوریا شاوخوا 15,000 کارګران په روسیه کې کار کوي. چین هم د شمالي کوریا د کارګرانو لپاره دغه تورته پروګرام لري. د بندیزونو هدف دا دی چې د شمالي کوریا د اټومي وسلو او بالیستیک توغندیو جوړولو د پروګرام مالی سرچینه بنده سي. شمالي کوریا روان کال د وسلو یو شمیر تجربه وکړي چې په کتوې څېړونکو وایي دا هیواد د اټومي وسلو جوړولو ته ورنږدې شوی او دغه وسلې شای په نړۍ کې خپرې سي. راپورونه وایي د بندیزونو د وړاندیز مسوده د ملګرو ملتونو امنیت شورا 15 غړیو ته د پنځم به پورز لیږل شوې ده. دا څرګندونه ده چې چین به څه رایه ورکړي، خو په خوا د شمالي کوریا پر وړاندې د نویو بندیزونو د وړاندیز مسوده مخکې تر دې چې چین او امریکا ورباندې موافقه وکړي د امنیت شورا نورو غړیو ته نه لیږل کېده. که دا وړاندیز ومنل سي دا به له 2018 کال راهیسې د شمالي کوریا د اټومي او میزایل پروګرام پر وړاندې لسم ځل بندیزونه وي.
بیا هم یو نړیواله موضوع لرو. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر په ماسکو کې دی، څو د نړیوال امنیت او نور مسایلو په برخو کې د روسیا او بریتانیا ترمنځ د همکاري پر پیاوړي کېدو خبري وکړي. بوریس جانس په داسې حال کې روسیې ته تللی چې د ماسکو او لویدیځ په اړیکو کې کړکېچ زیات شوی دی. خو له سرګی لاوروف سره په کتنه کې د بهرنیو چارو دواړو وزیرانو د خپلو اړیکو د ښه کولو هڅو ته لیوالتیا څرګنده کړه. په دې اړه نور تفصیل د احمد تکل په راپور کې.
د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف نن په مسکو کې لخپل برتانوي سیال بوریس جانسن سره تر کتنې وروسته په ګډه خبري غونډه کې وویل هیواد یې چمتو دی چې له برتانیا سره د انډول شرایطو پر بنسټ خبري وکړي. ښاغلی لاوروف وویل مسکو چمتو دی چې د ډیرو مسایلو په اړه د مساواتو د اصل او د یو بل ګټو ته د درناوي پر بنسټ له لندن سره خبري پیل کړي. په ګډه خبري غونډه کې د برتانیا د بهرنیو چارو وزیر وویل چې د مسکو او لندن د اړیکو د پرمختګ لارې باید وموندل شي. جانسن ل خپل روسیال سره د خبرو په پیل کې وویل ډیره مهمه ده چې د ستونزو په اړه سپینه خبري وشي او دا حقیقت ومنل شي چې اوسمهال د روسیې او مسکو په اړیکو کې اصلي خندونه هم دادي، او زیاته کړه دواړه هیوادونه باید پرېنږدي چې د دوی اړیکې د دې خندونو په وسیله تعریف شي. لاوروف هم یادونه وکړه چې د دواړو هیوادونو اړیکې ډیر ساړه دي، او وی ویل که څه هم برتانیا او نور لویدیز هیوادونه د روسیې په اړه په څرګنده شکایتونه کوي، خو روسیا بیا دا غوره ګڼي چې د دواړخیزو اندېښنو په اړوند نه د مایکروفونونو له لارې بلکې مخامخ خبرې وشي. جانسن له اختلافونو سره سره ټینګار وکړ چې دواړه هیوادونه باید د ایران د اټومي موافقه د پر ځای ساتلو، د شمالي کوریا د اټومي وسلو او بالستیک توغندیو د پروګرامونو له کبله د پیښو خطرونو د مخنیوي او په سوریا کې د سولې د ټینګښت په څیر د نړیوالو کړکیچونو د حل په برخو کې له یو بل سره همکاري وکړي. بوریس جانسن په تیرو 15 کلونو کې د برتانیا د بهرنیو چارو لمړنی وزیر دی چې روسیې ته سفر کوي، او دا د دواړو هیوادونو په اړیکو کې د ګڼ شمیر مسایلو پر سر سخت کړکېچ ښیي. په دې مسایلو کې یوه په 2018 کال کې د روسیې د استخباراتو د پخواني ایجنټ الکساندر لیتوینین کومرینا ده چې د زهرو په وسیله ووژل شو، او بل د اوکراین په بحران کې د روسیې ونډه ده.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.
د ازادي راډیو د دې خبري مجلې ورسی او تر رسیدلې یو په پاتې شیبو کې هم د تخنیک لړګره یو خبر د موبایل په ټکنالوژي کې یو نوې ګام لیسمت څاروانور.
اپل کمپنۍ د یو داسې موبایل د اختراع حق ثبت کړ چې د کتاب او کتابچې په شان قاتی شي. اپل کمپنۍ غواړي چې دا قاتیدونکی موبایل په بل پړاو کې پر آیپډ بدل کړي. اپل تر اوسه پورې پر خپل دې اختراع نوم نه دی ایښی، خو ویل کیږي چې ال جی کمپنۍ به د دغه موبایل د شیشې یا سکرین لپاره ټکنالوژي برابر کړي. له بلې خوا سامسونګ هم د ورته موبایل ټلیفون پر جوړولو بوخت دی. ممکن د سامسونګ قاچیدونکی موبایل ټلیفون د راتلونکي میلادي کال تر جنوري پورې راووسی. د دغه ټلیفون په اړه ویل شوی دی چې د یو کاغذ په شان به تاویدای شي. اپل سش کال د درې موبایل ټلیفونونو ترڅنګ نوی سمارت یا زیرک ساعتونه هم ننداری ته کې خودل.
آزادی خبری مجله اوري.
دا خبری مجله هم دلته سر ته ورسیده. خو له آزادی راډیو بل خبری مجله هم درته لرو چې احمد شکفر احمدی وړاندې کوي. استودیو ته بخیر راغله.
تشکر از شما شبر صاحب.